ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه د ازادۍ په څپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له هغه مخکې په موږ خبرونه ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څېړنو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتابه د طالبانو معافیت ختم کړي. امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن خپور شو، په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي دي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمالي سرغړونکي په نښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول، خوندي او تحلیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د یوناما د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کولو ته لیوالتیا نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقونو د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان افغانستان ته لیږدول کیږي. د دې پروګرام ویان وحیدالله امانی دغه ازادۍ رادیو ته ویل د ورځې زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولې افغانستان ته تیریږي. نوموړي زیاته کړه چې په ترمز ښار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت له لوړېدو سره ډبلیو ایف پی دا فرصت ترلاسه کړی چې 40 میلیونه افغانانو ته چې وږي د خوراکي مواد ورسوي. امانی وایي ډبلیو ایف پی افغانستان ته د مرستو د رسولو لپاره څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وایي د دونیتسک سیمې اړوند بخمود ښار تر پوره کلابندۍ لاندې دی. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیویي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه له دې ښاره د وتلو لپاره یوازې یوه لاره لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیری له دې ښاره چې د ملیشیا له 3 میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل چې په بخمود ښار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونو یې په یو شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. متحده ایالاتو د ایران د تیلو او پتروشیمی پر یو شمیر شرکتونو بندیزونه اعلان کړي. د شرکتونو د امریکا له بندیزونو په سرغړاوی تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د بندیزونه پر هغو 11 شرکتونو او د بیړۍ چلولو پر 40 اړوندو ادارو باندې لګیدل دي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو په برخه کې مرسته کوي. لبل خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه مڼۍ تورنه کړې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بللې تکراروي. او افغان سوک وهونکی بوکسر محمد زکریا زماني د آسیا لپاره د ډبلیو بی ای د اتلولۍ په کمربند لوبه کوي. دای په سبا سهار د ډبلیو بی ای له اوسنی اتل تیرا کرام سره مخشي چې د تایلند په کچه لومړی او په نړۍ کې و او یم ځای لري. تایلندای لوبغاړی شپږ څلوېښت بریاوي او یوه ماته لري. افغان سوکوهونکی بیا 15 بریاوي او یوه ماته لري چې هغه یې له خپل اوسني سیاله په مخکنیو سیالیو کې لیدلې وه.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
خبرونه تشرغ لی احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلی د افغانستان فضا اشغال شوه ده. د دا خبره د کپ څلورم په کابل کې وی غونډه توکړه او ویل چې دوی ورته ګوري خو د مخنیوي امکانات نشته. بل لور ته یو شمیر پاکستانی چاپی رسنیو داسې راپورونه ورکړي دي چې کابل ته د فبروري په وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پلاوی طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیسي کنه دوی هر سیمه د حواله لارې وشتلی شي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې طالبانو د پاکستان پلاوی ته د امریکا له بې پیلوټ الوتکو شکایت کړی دی. پروسږ کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې ووشل شو. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته محمد یعقوب مجاهد پاکستان تورن کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکوي چې د دوی له هوایي حریمه استفاده وکړي او په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه بریټونه وکړي. اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د محمد یعقوب مجاهد تازه څرګندونه چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده څه معنا لري؟ د افغانستان فضا چا اشغال کړی ده او ولې اشغال کړی ده؟ دلته مو د بحث لپاره متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانې ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم د مولوي محمد یعقوب مجاهد څرګندونې سره اورو. د مولوی محمد یعقوب مجاهد دا خبرې چې د افغانستان فضا اشغال ده څه معنا؟ جنرال صاحب سلیمان خیل، ستاسو نظر به په همدې برخه کې واخلم.
کله چې افغانستان ته په 2001 کال کې د ناتو قوتونه افغانستان ته داخل شول او د افغانستان ځمکنۍ او هوایي حریم ټول د امریکایانو او د ناتو قوتو په لاس کې شو او دا دیغو تر 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 غرلاندې تر نظارت لاندې وو. هغه ټول کنټرول دیغو په لاس کې وو. ټول دغه هوایی کوم محصولات چې وو، کوم مالیه چې وه، کوم ټکټ پیسې چې وې، هغه هم د دوی په لاس کې وې، د دوی سره وو. کله چې امریکایان د افغانستان نه ناتو قوتونه ووتل په داخل د افغانستان کې، هغه هوایی میدانونه، هغه رادار چې د افغان د ټول نړۍ د هوایی کنټرول په لاس کې وو، هغه ټول له بیخه ونړی، دغه له منځه ولاړل. د افغانستان دافع هوا د ټول من نو په دې اساس تر نن ورځې پورې زموږ حریمي هوایی د امریکایانو په لاس کې ده. د غو تر روسه پورې هغه حریم نه ده پرېښی د افغانستان دپاره. افغانستان هم لکه څنګه چې ملا یعقوب په خپلو خبرو کې وویلې، او دا افغانستان دومره قوت نه لري، افغانستان دومره وسایل پیشرفته نه لري چې د حریم فضایي دوی کنټرول کړي، او هغه څوک چې د افغانستان په خاوره تجاوز کوي هغه له منځه بیوړي، له منځه یوسي.
جنرال صاحب،
بله
جنرال صاحب سلیمان خیل، ما مخکې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه چې د سویل کیږي چې د افغانستان فضا لکه څنګه چې مولوی یعقوب مجاهد اشاره ورته کړې ده، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې ده د افغانستان فضا. لیکن د طالبانو د حکومت لراته ګروسته چې راپورونو ته ګورو، امریکا یو ځل په کابل کې د القاعده شبکې په مشر ایمن زواهری باندې د بی پیلوټ الوتکې حمله کړې ده. هم د پاکستان حملې ترنې وي، په خوست او کونړ کې پولیسکونو کسان ووشل. فکر نه کوي چې د پاکستان د هیئت لراته ګروسته دا خبر راپورته شو چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده؟
بالکل بالکل بشکه د پاکستان هیئتان چې افغان کابل ته راغلل، او د کابل کې د طالبانو سره، د ملا یعقوب سره، د ملا برادر سره، دغه سره دوی ممکن په خپلو خبرو کې هم دا مسایل طرح کړي وي، او ملا یعقوب او ملا برادر هم ممکن د دوی نه دا تقاضا کړي وي چې د افغانستان حریم باید نور ته تجاوز لاندې رانشي، باید مخنیوی وشي. لیکن د دوی په مابین کې لکه څنګه چې خلک تبلیغ کوي، خلک وایي، ذهنتونه وایي، نو ممکن ملا یعقوب د دوی سره د رئیس امنیت استخبارات د پاکستان سره ممکن پرخاشم کړی وي، توندم تللی وي. نو دا د پاکستان د حیات نه را بدې خوا او دا مسله ګرمه شو او دا میدان ته راوته غنی تر اوسه پورې دا مسله پټوه دا وخت لري ته د خبرې په تایید دا وخت لري
منه جنرال صاحب البته تر اوسه پورې د سراپور نه د خبره شوی چې د پاکستانی پلاوی لا راتګ روسه د طالبان او د خو ترمن سشخړه منځ شوې ده البته د دې حیات تر سفر روسه یو اعلامیه چې د دوړو خو ترمن مشترکه اعلامیه خبره شو په یغې کې هم ډېرې نرمې خبرې شوې وي قانی صاحب کله تاسو هم دا پوښتنه وکړم چې د افغانستان د فضا د اشغال تور چې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست لخوا لګول کیږي څه معنی
لومړی خو زه فکر کوم چې بار بار د امریکا د متحده ایالاتو هغه رسمي مقاماتو یا په اصطلاح باوري مقاماتو اعتمادي مقاماتو دا خبره تر 2001 کال مخکې کوله تر دغه تر 2001 کال مخکې په 2003 کال کې دا خبره کوله چې موږ ممکن خپل نظامي حضور په یو استخباراتي حضور باندې بدل کړو او په افغانستان کې باید استخباراتي حضور ولرو نو د استخباراتي حضور سره ممکن د دغه بالکل دغه چې د افغانستان فضايي حاتم باید له دوی سره وي او د افغانستان اردو ته تر اخیره پورې پخوانی اردو ته داسې څه په لاس نه و ردلي چې هغه یې خپل هوایي حریب کنټرول کړي یعنی تر په شلو کلونو کې د افغانستان حکومت ته په مستقله توګه د خپل حریم د کنټرول هغه استعداد نه و حاصل شوی یا په دغه استعداد حاصلولو کې مرسته نه ورسره شوې او د معنا یې دا وه چې دا د ناتو په لاس کې وو او بیا کله چې دوی وتل هم د هغې دا په یو اصطلاح درته ووایم چې دغه د فضایي حریم د کنټرول دا واک نه و لیږدول شوی افغان مقاماتو ته په رسمي شکل باندې او د دوی ډرونګرز دو بار بار د امریکا متحده ایالاتو ویلي وو چې موږ له فضایي حملو څخه کار اخلو د تروریزم پر ضد باندې که ضرورت ایجاد شي که اړتیا پېښه شي موږ په فضا څخه کار اخلو موږ له مځکې کار اخلو موږ له هرې ممکنې لارې کار اخلو تر څو په افغانستان کې تروریزم وځپو زموږ اهداف د تروریزم ځپلو په لړۍ کې په افغانستان کې دوام لري او دغه تداوم خبره نه چې په سفوري د افغانستان فضا د امریکا د متحده ایالاتو
مننه
له خوا استعمال دی شي
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د پروګرام موضوع مده چې آیا د افغانستان فضا د بهرنیو له لورې اشغال شوې ده. هغه خبره ده چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې کړې ده. دغه د پروګرام همدغه خبره چې آیا د افغانستان فضا اشغال ده کنه د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا سوال مطرح کړی دی. یو شمېر اوریدونکو دې ته ځوابونه ویلي دي. مخکې تر دې چې بحث ته له میلمنو سره دوام ورکړم زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکی اسمت قانی او متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل. مخکې تر دې چې بیا هم بحث دوام ورکړو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې سره اورو چې زما همکار صفی الله سنګزي راغونډ کړي دي له دوی څخه به واورو.
د ازادي د فیسبوک پاڼې سلګونه خوښونکو خپل نظرونه او وړاندیزونه په دې مورد لیکلي چې موږ یې له ډلې څو نظرونه دلته راخیستي. جبران جلیل لیکلي بلې هو د افغانستان هوایي حریم بشپړ د هیواد بهر ملکونو تر کنټرول لاندې دی. د واکمن دولت لخوا هیڅ قسم د مخنیوي اسباب نه دي موجود. یوازې وخت ناوخت طالب چارواکي د هوایي امنیت د نشتون خبره کوي. څومره چې معلومات لرو د افغانستان پلازمینه کابل او ورسره خوست ننګرهار او کونړ کې پاکستاني بې پیلوټ الوتکو خپلې الوتنې زیاتې کړي. ولس له دې مشکوکو بې پیلوټه الوتکو سخت په تشویش کې دی خو واکمن ورته کوم عملي ځواب نه لري. عزیز الله همت لیکلی هو دا امریکا تیاری دي چې له پاکستان څخه راجګوي او خپل کار کوي خو موږ وسایل نه لرو. باغی جان خادم لیکلی دا هم د دوهې د تړون یو بیلګه ده چې هوا زموږ او ځمکه ستاسو. سیف الله خاموش لیکلی د اشغال او نه اشغال خبره تیر شو. اشغال خوده دولت باید په دې فکر کې شي او عملاً کار وکړي چې څنګه خپل هوایي حریم په خپل کنټرول کې راولي او د خپل هوایي حریم د ساتلو او د هغه څخه د دفاع لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي. حکمت نجیب لیکلی د افغانستان فضا چې هر څوک وغواړي د خبره اشغال کولای شي خو په اوس وخت کې هم د افغانستان ځمکه او هم فضا دواړه د امریکا او پاکستان تر اختیار لاندې دي. دوی چې هر کله وغواړي دلته پوځي عملیات کوي. بیلګې په خوست او ننګرهار کې د پاکستانی الوتکو او په کابل کې پر ایمن الظواهری د امریکایي بې پیلوټ الوتکې بریدونه دي. سمیع الله حبیبی لیکلی د رادار نشټواله همدارنګ د قوی هوایی ځواک نه موجودیت او د معاصر نړۍ سره په نظامی دګر کې د سیالي لپاره د نړۍ د وسنیو پرمختللو پوځي تجهیزاتو او امکاناتو نشټواله او ضعف هغه مهم لاملونه دي چې د هیواد هوایی قلمرو مو له خطر سره مخ دی. احمد زایوی اشغال نه ده ل کنټرول نه وتلی، دا موجوده اداره د دې توانایی نه لري چې خپل هوایی قلمرو تر کنټرول لاندې راولي. او په آخر کې هم عنایت عابد لیکلی د افغانستان فضا بې علمۍ اشغال کړې ده، که موږ علم حاصل کړو او پرمختګ مو وکړ بیا به د اشغال ټکی مکمل ختم شي.
دا و د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې چې په فیسبوک کې راسره شریکې کړې وې. جنرال صاحب سلیمان خیل، څه فکر کوئ چې د افغانستان دغه چې اورېدونکو مختلف نظریات درلودل، لیکن څرنګه کېدی شي چې د افغانستان د هوایي حریم له نظامي پلوه وساتل شي؟
نو کوم لګ زیر شو د افغانستان دولت آیا امارات ډېر د مشکلاتو سره مخامخ ده. هغه اردو، هغه رادار، هغه چې موږ لرلو چې هوایي کنټرولوله، هغه کله چې امریکایان د افغانستان نه ووتل، ناتو قوتونه ووتل، هغه ټول د بېخه ونړېدل، هغه له منځه ولاړل، هغه اردو له منځه ولاړو، هوایي ځواک له منځه ولاړو. اوس دا هوایي ځواک هم داسې مکمل هوایي ځواک موږ نه لرو، رادار سیستم هم په میدان هوایی کې ناتکمیل ده، داسې مکمل نه ده. او علاوه د دې نه د افغانستان دولت هم تر اوسه پورې جهان هیڅ دولت په رسمیت نه ده پیژندلی. نو دغه ټول مشکلات سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان امارات دولت هم دومره توان نه لري چې هوایی سیستم په کار واچوي یا په لاس راوړي، او یا دا چې خپل فضا کنټرول کی، دا وسایل نه لري، وسایل هم نه لري، د دې امکانات هم نه سره نشته.
جنرال صاحب سلیمان خیل، هغه پخوانی رادارونه او دا شند که حتی فعال هم وای، آیا ممکنه ده چې د اوسنی پرمختللي ډرون الوتکه مخه ونیول شي؟
خو بیا به دا تا خبره زمانم چې دا امکان به نه لرل، ولې مناسبات باید د جهان سره مناسبات جوړ شي، د جهان ته د دوه پروګرام ته پروتوکول ته باید دواړه جانبه متوجه شي، دغه عملي کې ترڅو په افغانستان کې سوله راشي، ترڅو په افغانستان کې امنیت راشي، ترڅو په افغانستان کې د هوایي فضا دا چې د کنټرول لاندې نه دا تر کنټرول لاندې راولي. او جهان هم باید د افغانستان د دولت سره کومک وکړي، د طالبان هم باید کوشش وکړي چې جهان قانع کړي، د جهان د ملل متحد د جهان د پروګرامو سره سم څه شی چې په دوهې کنفرانس کې ذکر شوی دی، هغه کوم کمبوتات چې لري هغه هم باید تکمیل کړي. او د نجونو مکاتب باید خلاص کړي، جهان سره خپل روابط ټینګ کړي، تر څو ځمکنی او فضا هم دمونږ پام کېږي. او که چېرته دغسې ناخوالې موجودې وي، همداسې د دوهې پروتوکول دواړه جانبه نسکایی سمې نه تطبیقوي، نو دا ناخوالې به موجودې وي، دا مشکلات به موجود وي، دا فضا به دمونږ تر کنټرول لاندې نه وي، جهان پرمختللی ده.
مننه جنرال صاحب. قانی صاحب، که د همدې مسلې سیاسي اړخ ته راشو، په داسې وخت کې چې د دوحې د تړون دریم کال په پوره کېدو دی، د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست دغسې خبرې کوي او تور پورې کوي، او د ښکاره امریکا ته هم اشاره کوي، آیا دا هم یو ډول د دواړو لوریو ترمنځ فاصله پراخوي نه؟
زه فکر کوم چې د مولوي یعقوب خبرې باید سیاسي دغه بېدلولی، یعنی په داسې حالت کې به مطرح شوي چې د دغه خبرو هغه سیاسي بیکګراوند باید دی پرې خبر نه وو، یا به تر اوسه پورې هم دوی په ځینو مسایلو باندې دغه ویسي بلي په تیاره کې پاتې وي. ولې د دوهې تړون زه فکر نه کوم چې تړون ته هم نه پاتې کېدی، ځکه د دې چې اجرایي ضمانت موجود نه وه، او امریکا متحده ایالات په یو ډېر دغه وخت کې فیصله ورته یک طرفه فیصله یې ورته اوسې موږ وزو، نو ووتلو فقط په طالبانو یې ځینې دغه کېښودلو، مسؤلیتونه کېښول، زیاره تازه به تروریزم سره جګړه کوي، او د افغانستان خاوره به نه دغه کېږي استعمالېږي، او د دې کې دا سي مسائل نه و چې د افغانستان په ضابطه څخه استعمالي یا د افغانستان په کلي دغه په کټه افغانستان په کلي دغه کې حریم کې دا خبره په طالبانو باندې ومنله چې تاسو به ترورستي ډلو پر ضد باندې جنګیږي ترورستي ډلو ته په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي او ترورزم به د افغانستان له خاورې څخه د تهدید په توګه باندې یا افغانستان به د افغانستان جغرافیا به د تهدید دی جغرافیا په توګه دی
قانې سبب بشي دلته سوال ده چې چیرته طالبان له امریکایانو سره نږدې نشي او روابط بهتره نه کی شاید نور هیوادونه هیڅ وخت هم ممکن اکثر هیوادونه د تزره شنه کی چې دوی حکومت پر رسمیت تو پیژنې او په ورته وخت کې طالبان دا کوششونه کوي چې نور نړۍ د دوی حکومت پر رسمیت تو پیژنې او سنځي او سره کم شي
ګوره دا خو ذکر بوم د دې باید دا مسله له هر چا د طالبان څخه معلومه وي ځکه چې څنګه دوی واک تر اغلو څنګه پکړه دغه ورته وسپارل شو دا خو دغه د یو ازهر من الشمس خبر دی چې افغانستان دوی ته وسپارل شو او د دې د سپارلو تر وبدا باید طالبان هغه لاسو وتلای شي چې خپل اړیکې د امریکا د متحده ایالات سره دا ډول جوړې کړي چې د افغانستان د سیستم امنیت د افغانستان صلیبیت د افغانستان حیثیت او وقار وساتل شي او په افغانستان کې داخلي بې ثباتي چې د دیګي عوامل له منځه لاړ شي او افغانستان د دې توان نه لري یعنی دا زموږ ملي ګټو سره عین مطابق ته چې خاورې کې تروریزم نه وي موږ دا په دې باندې د غیر سیبلې موږ خاورې سره د بل چا ته تهدید نشي که امریکا دا شیان غواړي خو د امریکا د دې تر شا د پردې تر شا نورې هغه مسلې دي چې هغه د دوی د تړون په پټو زمایمو کې موجودې دي او هغه پټ زمایم تر اوسه پورې لاندې را ښکاره شوي امریکا نور څه غواړي امریکا شاید چې نورې غوښتنې ولري دغه غوښتنې دا ظاهري غوښتنې چې دي چې افغانستان خاوره د نور پر ضد نه استعمالېږي دا خو بالکل نور علی النور بلکې نه غواړي چې د نیابتي جګړې د یو مورچل په توګه باندې کله د روسانو لخوا استعمال شو کله د ایرانیانو لخوا استعمال شو کله د پاکستان لخوا استعمال شو دا خو زموږ د هېواد په نفع ده زموږ د ثبات په نفع ده زموږ د استقرار په نفع ده چې موږ یو غیر منسلک یو غیر جانبدار هېواد په توګه فقط په خپله جغرافیه کې غواړو چې د خپلو خلکو د هوساینې لپاره داسې ثبات رامنځته کړو چې هغه ثبات د سیمې له استقرار سره مرسته وکړي خو په دغه جګړه چې ده یا دا لویه لوبه چې ده د دې اهداف دغه نه دي لکه موږ زمن ملي اهداف کله چې موږ ملي اهداف په دې سره ټکر راوړي کی نو دا د چې بیا د تفاهم لپاره غجب په مشکل سره پیدا کیږي
مننه قانی صاحب د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد دا اندیشنه هم ښکاره کړې ده چې بی پیلوټ الوتکه البته د یو میاشتې پخوا دا اندیشنه شولې وسی د پاکستان لالارې افغانستان ته داخلي شي جنرال صاحب سلیمان خیل دا په څه مفهوم
دا خدا دا وار نه ده چې په دې وخت کې د بی پیلوټ تیارې د افغانستان خاورې ته د پاکستان د لارې را داخلي کی دا خدا دغه شلو کالو کې دا کار روان لر ده دا هجریان لري کله چې د ناتو قوتونه په افغانستان کې قوت موجود په هغه وخت کې دوی نه راتلیدل اما و چې د پاکستان د لارې راځي خو دا د امریکا تیاری دي دا به پیلوټه تیاری د پاکستان خو انا ور کړی دا
جنرال سیبو بشه البته په همدغه برخه کې پاکستان دا خبر رد کړی ده د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار ویل چې داسې کار دوی نه دی کړی لیکن دا بی پیلوټ الوتکه چې د افغانستان په فضا ګرځي ازادي راډو هم ځین راپورونه لرل اوریدونکو ازادي راډو ته ویل دي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې دا بی پیلوټ الوتکه په فضا کې لیدل دي نو دا تیارې له کومې لارې راځي
نو د بلالار نه لري دا هدا پاکستان خو کله دغه د شل کاله د څلوېخ کاله د پنځه څلوېخ کاله چې په افغانستان کې جنگ روان ده بیا امنیتي روانه ده بل روانه ده خو د پاکستان د لارې روانه ده پاکستان نو کله وایي کله پاکستان خو وار کوي لاسونه تر شا نیسي دا خدا خو د دوی عادت ده لیکن دا د پاکستان د لارې ځي پاکستان امریکا ته اډی ورکړي یا مالته د امریکا قوتونه مالته پراته دي بی پیلوټ الوتکې دستګاه بیا مالته دي په میرانشاه کې دي په سرحد کې دي په دې ځای کې موجودې دي هغه ځنه کنټرول کېږي هغه ځنه راپورته کېږي هغه ځنه افغانستان خوست او د خوست او ننګرهار او کونړونه دغه ځای کې غلري په تر زابل پورې دوی غزلي کوي دوی ګرځي دوی بغدي د افغانستان خلک ولسونه دین سرګ نشي پټولای چې د پاکستان د لارې راځي. هر څومره کدوې منکر شي، کدوې دین انکار وشي، دوی دائم د عادت چې دوی انکار کوي، لیکن دا د پاکستان د لارې نه راځي، بل لارې نه راځي، ایران د لارې پکته نه راځي، اسامیا نه د لارې نه راځي، د چین د لارې نه راځي، دا د پاکستان د لارې نه چې د 50 کال هم دغه ناخوالې په افغانستان کې روانې کړي دي، همدا جنګونه روان کړي دي، بې امنیتۍ روانې کړي دي، دوی خوانه راځي. هر څوک د دوی په دولت کې د تربیه کېږي، دوی په کې تمویل کېږي، دوی په دولت کې عشا کېږي، عبادت کېږي او افغانستان ته رالیږل کېږي. دا خو د نن ورځ نه ده، دا خو د 50 کاله کېږي.
مننه جنرال صاحب، مننه. آزادی پڅپو کې پروګرام آزادی رادیو او تاسو په فیسبوک کې هم د خبرونه په مستقیم ډول لیدلی شئ. د پروګرام موضوع مو د آیا د افغانستان فضا اشغال شوې ده، د هغه خبر ده چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په روسیې کې کړې ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی او متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل ته بلنه ورکړې ده. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې خبرونه له ازادي رادیو اوري. قانی صاحب، د امدغه د افغانستان د فضا د اشغال په ارتباط یو بل سیاسي اړخ ته کرا شو، د کچرته امریکایي الوتکه افغانستان ته راځي او دغه سټور پوری کیږي چې مولوی محمد یعقوب مجاهد هم دا خبره کړې ده چې د پاکستان لاره راځي. آیا دا به د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اړیکې کړکیچن نه کی؟
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو په دغه کې دي، په واک کې دي، چې دوی دا اړیکې جوړوي، دواړو مملکتونو ترمنځ اړیکې نږدې کوي. کې سرلقي په تیرو یویشتو کلو کې یا دویشتو کلو کې د پاکستان اسلامي جمهوریت د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم پر ضد باندې په جګړه کې یو پارټنر و، او دغه څخه پاکستان زیاته استفاده کوله، اوس هم پارتنر دی. اوس په دې وخت کې چې پاکستان په ډېر سخت اقتصادي بحران کې واقع دی، IMF د امریکا د متحده ایالاتو تر لاندې دی، اثر لاندې دی، اغېز لاندې دی، نړیوال بانک د هغې تر اغېز لاندې دی، او پاکستان فوري او سمدستي ناببرو قرضونو ته ضرورت لري. نو په داسې وخت کې د پاکستان حکومت مجبوره دی چې د امریکا په لمن کې کښېني، او د امریکا د متحده ایالاتو هغه سیمه ایز غوښتنې سره په مقابل کې د افغان لوري طرف نسي نیولی، یا زموږ هغه غوښتنې نسي منلی چې د امریکا خلاف غوښتنې وي. پاکستان هغه نه عملي کولی شي، خو پاکستان د امریکې د متحده ایالاتو سره ډېرې قوي اړیکې لري، او یو رقم معتاد اړیکې. پاکستان اقتصاد معتاد دی د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته باندې.
قانی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان اقتصاد خراب شوی دی. ځینې مبصرین هم همدا خبره کوي چې له 1991 کال را په دې خوا چې بنګلادش له پاکستان بیل شو، په پیل کې یو دوه کاله د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی او انفلاسیون ډیر زیات شوی و، خو اوس تر هغه وخت هم په بد حالت کې دی. په دغسې حالتونو کې آیا پاکستان کولی شي چې له طالبانو سره، له داسې یوه ډلې سره چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني، خپلو روابطو ته همدغسې عمیق ارتباط ورکړي او له دوی سره ژور روابط ولري؟
او پاکستان د پاڼو پلان ترمنځ بېرته د شک نشته که یوې خواته د امریکا د متحده ایالاتو د غوښتنو برخلاف له طالبانو سره روابط او اړیکې په هغه سطح پالیسی د امریکا د متحده ایالاتو مفادات زخمی کی، یا د هغوی د مفادات لپاره خطر، پاکستان خپله په خطر کې لویږي. او که د طالبانو په ملاتړ باندې د امریکا د متحده ایالاتو پر ضد باندې داسې دریځونه نیسي چې هغه دغه سیمې د طالبان تقویه کوي، بیا خو هم د امریکا د متحده ایالاتو له عکس العمل سره مخامخ کیږي. نو په دې کې پاکستان زما خو خیال داری ګمان می داری چې پاکستان به هیڅکله هم د امریکا د متحده ایالاتو یوې اشارې ته په بې اعتنایي سره ونه ګوري. یعنی د دې په مقابل کې به له دغسې یو دریځ څخه استفاده اونې چې هغه دریز د دوی داخلي ثبات کمزوري کوي ځکه د پاکستان داخلي ثبات هم په خطر کې دی اقتصادي ثبات پرې تاثیر لیدلی ده د پاکستان دغه دی پاکستان هغه حالت کې دی چې د پاور پلان ترمنځ راګیر دی او خپل ګوټې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو په لاس کې دي چې هغه ګوټې ته فشار کولی شي په هغه پاکستان دغه کولی شي له هغې لاندې پاکستان متمایل کولی شي د خپلو دریځونو ملاتړ ته د خپلو دغو غوښتنو منل پکار نو زه فکر کوم چې د اوس په ډېر بد حالت کې دی پاکستان او په یو خطرناک حالت کې دی او له افغانستان سره هم روابط غندل دي پولې نه دي ښه او په دې هم پوهېږي چې طالبان په هغه اندازه چې د افغانستان د خلکو له متن څخه جلا کېږي ورځ په ورځ باندې هلته ملي پاکستان د افغانستان په دغو باندې په نبزونو باندې کنټرول لري ګوټې ورباندې ښې دي دن طالبان دوی اوس په دې پوهېږي چې طالبان هغه پخوا په څېر د افغانستان د خلکو له ملاتړ څخه هم نه دي برخورداره یو رقم دغه ملاتړ کې هم لږ مشکل راغلی ده د افغانستان خلک له ډېر بد اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له ډېر عدالتي ستونزو سره مخامخ دي خدمات بالکل پر ټپه دلیدلی دي حکومت د یوې خدماتي موسسې حیثیت له لاسه ورکړی ده او دا ټول خلک له حکومت څخه پرشا شوي دي یا خلک د طالبانو له تشکیلاتو څخه پرشا شوي دي هغه پخوانی حالت نه دی نو په دې حالت کې زه فکر کوم چې پاکستان د افغانستان حالاتو ته په کتو سره داسې فیصله نه شي کولی چې طالبانو سره مخ ملاتړ وکړي البته ملاتړ به څه شی نه اخلي مدنیات خدا شی بیل تر به توجهی خدا غزی هغه مدنیات چې حکوم ترتیب باندې دنیا اخلي له افغانان څخه هغه هم دغه لوی مشکلات یا لوی ګټې پاکستان نسي ترلاسه کولای آنن پانن د افغانستان دغه د مدنیات داسې څه دي چې پاکستان له اقتصاد سره په پوري ونه ببره توګه کومک نسي کولای انسې د ډبر سکرو دغه بهیر رابسي څو بارونه پاکستان ته راځي خو هغه مدنیت چې افغانستان کې دی هغه یو خاص پروسیس ته دغه لري اړه لري زمان کې دی دیدی باید زیاد وقت والی
مننه
پا دغه لحاظ اقتصادی استفاده پا نابابره توگه یا پا عجل توگه نشکوله
کور ودان جنرال صاحب سلیمان خیل که دی همدغه دی طالبان او د پاکستان د روابطو نظامی اړخ ته راشو د اسلام آباد دی هغه لاغه نه ډیر زیات شکایت لري له تحریک طالبان پاکستان نه د ټي ټي پی ډلې نه او دوی هر وخت او شکاره دا تور پوری کوي چې د افغانستان طالبان له غوی سره ډیر نشتی روابط لري او له غوی سره نشتی دي او عملا هم څرا پرونو ته ګوري او ډول ثابت کړی د زکه چې په وزیر اکبر خان کې د سولې خبرې شوې دي او یا په د افغانستان په جنوب شرق کې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عمر خراسانی وشل شوې ده څه فکر کوي چې دغه روابط به د اسلام آباد او د افغانستان د طالبانو اړیکې ګډوډې نه کړي
نو کپو نظامی لحاظ فکر ورته وکړو د طالبان د پاکستان د طالبانو او د افغانستان د طالبانو مرام یو ده هدف یو ده د یو هدف لپاره دواړه جنګیږي او پاکستان هم داسې یو دولت ده چې یو مصنوعي شکل لري پاکستان هم او دا هغه په خام تار تړلی دولت ده که چیرې دا د خپلې مجبوریت دپاره چې دا سقوط ونی کړي دا لنګ نه شي دا د امریکا ته دا مجبوریت لري چې دا د امریکا سره خپل روابط ولري هر څه چې امریکایان ورته وایي هغه څه چې هغوی ورته وایي د هغو د هغو تر قومانده لاندې خپل اهداف مخته یوسي او خپل دولت ته نجات ورکړي نو دا د طالبانو او د پاکستان د طالبانو او د افغانستان د طالبانو په مابین کې بو همکاري موجود وي لاس مو موجود وي زه داسې په قطعي صورت هڅه هم دا نه شامل ولې مرام یو ده هدف یو ده او د یو هدف لپاره دواړه په هغه په پاکستان کې جنګیږي او دغه په افغانستان کې جنګېدل چې څو اسلامي دولت هغه اسلامي دولت غواړي دغه هم اسلامي دولت غوښته دغه موافق شول په افغانستان ته او هغه تر اوسه پورې په دې جنګ کې قرار لري نو که چېرته دا دوام وکړي په مناسباتو کې حتما د پاکستان دولت او د افغانستان د طالبان په مابند په مناسباتو کې به حتما خلا را پیدا شي ستونزې به را پیدا شي او دا د امکان نه لري خبره نه ده نو په دې اساس موږ وایو چې باید افغانستان طالبان ډیر کوشش وکړي چې خپل مناسبات د جهان سره جوړ کړي او د افغانستان د ولسونو زړونه په لاس راولي او د ولسونو مشکلاتو ته د ولسونو پیشرفت ته د ولسونو آسایش ته باید دوی لبیک ووایي. اگر چې طالبان اوس ډیر ښه کارونه کوي، بنیادی پروژې راتوي، خلکو ته کار پیدا کوي، دا د قدر وړ کار ده چې د دوی په کار کړی ده. ولې د جهان سره پوسنه شرایطو کې مناسبات ښه کول هم یو ضروری خبره ده چې څو جهان د افغانستان سره د یو بل سره کومک نه وي، همکار نه وي، نو دا به یو دولت ډیره مشکله وي چې په خپله بودیجان خپلو خلکو ته آسایش راولي، آرامي راولي، د ډوډۍ ورته پیدا کړي. نو په دې اساس را مهرباني.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
قانی صاحب، د ستاسو په باور د پاکستان حکومت د ثبات په برخه کې له ټي ټي پي نه تحریک طالبان پاکستان نه څومره اخه لري، یعنی څومره شکایت لري او تر څه بریده اندېښنه لري؟
شباب دانا هغه وخت دی از ضربیات بو یو بل عملیات کولو، د دې عملیات ټول پیسې امریکا متحده ایالات ورکولی، او کله چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو اکثره بودجه د امریکا د متحده ایالاتو پنټاګون تمویلولی، اوس هغه تللی دی او دغسې کومکونه نشته. د پاکستان پوځ په اوسني حالت کې سي مرستې هم نه لري، خپل هیوادن پر اقتصادي سخت فشار لاندې دی، د داسې اوږدو پیچلو عملیاتو لپاره مالي پانګه او مالي توان هم نه لري، او دغسې عملیات تقریبا په پاکستان کې له ملي مخالفت یا قومي مخالفت سره هم مخامخ دي. داسې هم نه ده چې د ټي ټي پي دغه نه لري خطر نسی پیخوالای و دیگه تی تی پی خطر هم پاو قلارا زیاد ده. نو پا دیسی باید که پاکستان ثبات ده تی تی پی واقعا خطر و خطر ده او خطر ده.
باشه کانی سبتا سوال چی پاو قلارا زیاد ده، یعنی چوم را پاکستانیان چوم را اندیشنه لری ورد؟
زیاد اندیشنه ورد لری، یعنی تنزور تو گوری سی دقا دیسی بودی که چی تدا دوام وکی تداوم وکی پاکستان لکنکول وزی، یعنی دا حالت که پیل لپاره په نیمبند کنټرول کړه د پاوز او د امنیتي قواو له کنټرول څخه دا وضعیت خارجي، او دا هغه د خطر هغه درجه ده تر دې لوړه درجه تقریبا د پاکستان په تاریخ کې نه راغلی.
البته بیا هم که هغه د فضا موضوع تر شو چې فضا اشغال شوی ده، یو وخت د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې او هغه پخوانی او قبایلی سیمو کې فضا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې و، چې اوس داسې نه ده. که چېرته دغه فضا د هغوی په لاس کې نه وي، نو خانی صاحب فکر نه کوي چې طبیعي خبره ده چې ټي ټي پي به نور نفوذ هم وکړي؟
بله، خو که فضا د امریکا د متحده ایالاتو خو هغه موثره وي، اغېزمنې وي، هغه حملې هغه بریدونه چې و په قبایلو کې کېدل ډېر موثره اغېزمن ده، دغه ودیاري کوردینات ټول تقریبا په ګډه سره تهیه کېدل. د پاکستان و د امریکا د متحده ایالاتو انټلیجنس ورکینګ ریلیشنشپ یا د استخباراتو ګډې همکاري دا ټارګټونه انتخابول، او اوس هغه هم نشته. یعنی یو پارتنر له پاکستان سره نشته. پخوا دغه کېدلو پاکستان په دغه سیمه کې خپل د امنیت ضد مراکز له منځه وړلو یا د خپل امنیت ضد هدفونه له منځه وړو په دې کې یو نړیواله مرسته ورسره وه او یو ډېر قوي سپورټ ورسره و فعلا لپاره هغه نشته. او دغه فضا چې امریکا وغواړي تقریبا د هر وخت استعمالولی شي. زه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان فضا دواړه د امریکا د متحده ایالاتو په واک کې وي او په واک کې دي او په وخت ضرورت کې بیا په واک کې، یعنی تاکید د امریکا متحده ایالات برلاسی دي او دي دغه لري سیبلي اډي هم لري استخباراتي حضور هم لري. په پخوا کې د امریکا متحده ایالات د استخباراتي حضور مثلا د تو ام سي دي او دو درو اډو په شاوخوا کې وو، اوس تقریبا عامه شموله ده په افغانستان او قبایل، دا استخباراتي حضور ډېر پراخ شوی ده. او دا زیره د میاشت یو د اپټي سلوي ملیونه ډالري دا خو د عجلو اړتیاو لپاره نه دي. یو قسمت د دې پیسو په استخباراتي د فعالیتونو پر تمویل لګېږي، او د استخباراتي فعالیتونو په افغانستان کې زیات دي، او د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي حضور قابل لمس دی، او دا یو ډېر پیچلی استخباراتي لوبه ده.
البته په همدې برخه کې علنان څه نه دي ویل شوي، دوی خو وایي چې دا یوازې بشري
مرسته ده. استخبارات کله علنه خپل پروګرامونه کوي، او دا خو هیڅ استخباراتي پلان عملا څوک نه اعلانوي.
کله ناکله قانې صاحب د غربیانو په خوا به هم چې کله ناکله به ځینې مرستې کولې، ویل به یې چې دا د استخباراتو لپاره دي او دا د پوځ لپاره دي. خو په هر حال بیا هم موضوع دا د تاسو وایئ چې د افغانستان فضا د امریکایانو په لاس کې ده. د افغانستان فضا باندې امریکایان څه کوي؟ یعنی باید څه وکړي؟
ګوره دی دغه لې زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالات په کاره خبرې کوي. دوی وایي چې د ټروریزم پر ضد باندې زموږ جګړه پای ته نه ده رسېدلې، او دا جګړه به دوام لري، او تر هغو پورې چې موږ مطمئن نه شو چې افغانستان بیا د ټروریزم لخوا د نړۍ پر ضد د تهدید د یوې جغرافیې په توګه باندې مسؤول نه شي، موږ ته تر عملیاتو دلته موږ اوسو. دا ځای زموږ تر فوکس لاندې دی، دا جغرافیا زموږ تر شدید فوکس لاندې. دا خو د امریکا د متحده ایالاتو خپله خبره ده. اما د دوی اهداف که ورته وګورو، زموږ شکوک دا وایي چې د دې اهداف تر دې هم اوږده دي، د دې اهداف تر دې هم د لرې واټن اهداف دي. دوی د چین پر خلاف ښه میانه نه لري په دې سیمه کې، نه غواړي چې چین دې دلته لغه وکړي. په دغه سیمه کې د چین اقتصادی تحرکات په دغه اندازه باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو د سترو ملټی نیشنل کمپنیو هغه نور اقتصادي دغه تهدید دي. یا مثلا نن د نت پرایس خبرې وې د ایران پر ضد باندې، د دې څخه هم معلومېږي چې دا سیمه د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یوه طلایي سیمه ده، یو د دوی د اهدافو لپاره یوه طلایي سیمه ده، او دا سیمه ډېره ژر له لاسه نه ورکوي.
قانع صاحب، تاسو وبخښئ، تاسو مخکې وویل چې افغانستان امریکا طالبانو ته سپارلی دی، او بل لور ته اوس بیا دا خبره کوي چې دا سیمه امریکا ته مهمه ده. که همدا مهمه وي، نو ولې خپل متحدان په کابل کې کمزور کړل؟
ګوره، خپل متحدان یې شاید دونه موثر نه و لکه طالبان چې موثر دي، اغېزمن دي. یا نو دا خو څه نه شي در کولی. ګوره، اوس موږ داسې خبره کوو چې د امریکا حواله کړو، امریکا خو دا ورته وایي چې تاسو به تروریزم پر ضد جنګېږي، د سیمې ته بلغه نه کوي. او یو لاک دغه دی چې پټ زمایم هم دا پټ زمایم د درو کلو په نتیجه کې ولې نه راپورته کېږي. دا خپله باندې د امریکا متحده زلمی خلیلزاد وویل چې دا توافقات پټ زمایم لري. طالبان هم دا خبره کوي دا پټ زمایم ولې نه راپورته کېږي. کله کله تاسو ته بازار ته په منډري کې یو روزانه مزدور نیسو، کله چې یو مزدور ستړی شي په یو بل مزدور یې بدلوو. دا خو دغه د وخت زمان غوښتنه ده. دی موږ تاسو څنګه ووایو چې موږ راولاړېږو؟ دا د استقلال طلبۍ چیغې په درېیمه نړۍ کې تر هغو پورې سي دي، په اقتصادي لحاظ، په پوځي لحاظ باندې هغسې نشي چې خپل ځان وساتي، او بیا د استقلال طلبۍ چیغې وهي. دا زه فکر کوم چې یو ډېره سخته دغه ده، په اصطلاح باندې ځان کولمانه د استقلال طلبۍ. دنیا د سټیلایټونو په لاس کې ده. موږ تاسو کې کته احمدشاه بابا لښکرې څلور لکه لښکرې جوړې کړم، د کمپیوټر په یوه بټنه باندې ټول د ورته دغه لاندې دغه سهار سوچ. او دنیا د اقتصادي دغه په لاس کې ده، د اقتصادي مارکیټونو په لاس کې ده، دنیا د سټیلایټونو په لاس کې ده، دنیا د ټیکنالوژۍ په لاس کې ده، دنیا د او ایتو په شوندانو کې. کله چې څوک یې استقلال ساتي، هغه باید د استقلال لپاره توانمندي ولري، توانمندي په علمي لحاظ ولري، توانمندي په اقتصادي لحاظ ولري. موږ له دې شپدي محروم یو، څلوېښت کاله پنځوس کاله جنګ ځپلي یو. موږ لپاره دا خبره چې موږ امریکا ماته کړه، ناتو ماته کړه، زه په خپله په خدای د شرم احساس کوم، ځکه موږ ماتې یو. زموږ میندې تمام ورځ فقر کوي، زموږ خلک خپل هېواد تښتي. دغه نن چې دغه ایټالیا کې ما دا خبره کوله چې هلته یو اویا دوه اویا نفره دغه په تابوت کې پراته وو، دمځکه لاندې مځکې اور لکه ما هېڅ دمځکه ټوله اور وه را باندې دغه کېدل لنده دا اور ګرځېدلی. موږ په دې حالت کې څنګه د استقلالیت چیغه وهلی شو؟ هغه وخت یعنی موږ ډېر بد مجبوري یو، ډېر بد اړ یو، موږ ډېر جګړې ډېر بد ځپلي یو، او په ډېر بدو حالاتو کې یو. په داسې حالاتو کې یو عقلانیت خبره دا ده چې موږ ثبات ته ورسېږو، او د خلکو په نړۍ داړي خوړل ته د نیابتي جګړې د خمارانو د خنړۍ داړي خوړل د ډنګر وقفو لړګر واړو نو سوخیږي او په دې خپل خاورې کې به سیاسي نه چاته ضرر نسو نه د چا د ضرر په حق کېږو خپل هیواد ساتو په خپل هیواد باندې بشتتوب واړو
مننه قانی صاحب مننه جنرال صاحب سلیمان خیل که تاسو ته راشم دا خبره بیا بیا تکرار شوه چې د افغانستان فضا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې ده. که چېرته له نظامي پلوه فضا د امریکایانو په لاس کې وي، په مځکه کې طالبان څه کولی شي؟ یعنی واک به تر څه پرې دی؟ بله،
نو په اوسنیو شرایطو کې چې جنگ یو بټن ته راغلی ده، په بټن جنگ کېږي، هغه پخوا رقم نه ده. نو په دې حالت کې هوایي قوه د یو دولت لپاره، یو مملکت لپاره، په داسې جنگو کې د وطن دستان لپاره هوایي قوه ډېره ضرور ده. هوایي قوه د قوې لپاره هم قوي رادار ضرورت، قوي پرسونل ضرورت، قوي سیستم ضرورت. نو افغانستان په د اوسنیو شرایطو کې دغه نه قوي سیستم لري، نه قوي هوایي ځواک لري، او نه قوي قوي رادار لري چې دا تر کنټرول لاندې راولي. نو دا د افغانستان لپاره ډېره مشکله ده. ولې د افغانستان د هر دولت لپاره بین المللي قوانین موجود دي چې هیڅوک د چا په پرده خاوره هوایي او زمینی تجاوز نشي کولای، هوایي او زمینی نشي تلتکلی ده بدون د دې نه چې په مابین کې پروتوکول موجود وي. نو پروتوکول د امریکایانو سره طالبان پروتوکول لري، په دوها کې کاغذ لري، ځینې شرایط په طالبانو سره مربوط دي چې د دې خاورې نه به باید امریکایانو او د دې متحدینو ته مشکل نه پیښیږي.
جنرال صاحب، که چېرته پروتوکول وي او په دې برخه کې موافقه شوي چې امریکایان د افغانستان فضا وڅاري، نو بیا ولې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست انتقاد کوي او وایي چې زموږ فضا اشغال شوی ده او باید داسې نه وي؟
نو وزیر دفاع چې دا خبره کوي، خو وزیر دفاع خو مسؤلیت د افغانستان د تمامیت ارزی لري. نو په پروتوکول کې دوی وایي، طالبان وایي چې موږ د پروتوکول ټول مواد تکمیل کړي دي. نو که واقعاً تکمیل کړي، مواد تکمیل کړي وي او دا ثابته شوي وي، او دا دائم د دوی په خپلو خبرو کې وایي طالبان چې د طالبان د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت ته تجاوز به نه شي، حرکت به ونه شي، او دا به موږ چاته اجازه ورنه کړو. نو په دې باید امریکایان باید قانع شي. امریکایان هم باید داسې ونه کړي چې د طالبانو په مقابل کې دغسې یعنی حرکت کوي چې هغه د طالبانو د پواس کې پوره نه وي، او طالبانو پروتوکول هم عملي کړی وي او دوی دا شیان تر نه غواړي. دا نو بیا د امریکایانو هم د خپلو هغه د پروتوکول مواداتو ته دوی هم ځینې موادات نقص کړي دي چې هغه مواداتو ته دوی هم وفادار نه دي. پس په دې اساس باید دواړه جانبه دغه پروتوکول ته وفادار پاتې شي تر څو په افغانستان کې نور دغسې نخوالې، داسې تجاوزونه، داسې د حریم اشغال، دا مسایل مابین ته رانه شي. باید په دوسیې په همکارۍ کې لکه څنګه چې پخوا شوي دي، همداسې باید خپلو خلکو ته د خدمت سبب وګرځي او د جهان سره مناسبات خوي او د جهان سره مطابق د قوانین د بین المللي قوانینو باید رفتار وشي. پس په دې صورت کې به جانبینو ته سوله وي، آرامي به وي. نو دا رقم کېدی شي چې په حریم هم وساتل شي، ځمکنی سالم، هوایي سالم، دا ټول وساتل شي او د مناسبات هم د جهان سره جوړ وي.
مننه جنرال صاحب. قانی صاحب، له نړۍ سره د روابطو مسلې ته جنرال صاحب اشاره وکړه، له نړۍ سره د طالبانو واکمن حکومت څرنګه روابط ټینګولی شي؟ په داسې حال کې چې مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه جنرال صاحب، هم چې د دوی حکومت کمزوری دی، ضعیف دی. بله، مهرباني.
د یو بپسټیټ په توګه باندې یو وخت ډېر ښه امنیت درلودی، د یو جلا کوونکي مملکت په توګه باندې بل ښه اهمیت درلودی. او بیا له وروسته د باندون په کنفرانس کې الله تعالی دې په داوود خان باندې رحم وکړي، افغانستان د ناپېیلو هیوادونو د یو مخکښ غړي په توګه باندې د بې طرفۍ سیاست دغه کوي لاره غوره کړله. په لومړي په دوهمه عمومي جګړه کې هم بې طرف و، وروسته هم بې طرف و، بیا نیټو سینټو د بمبار دغه نور نظامي تړونونه اعلان شو، په دې وخت کې هم بې طرف یو. زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره ډېره ښه بهرنی سیاست دا دی چې په نړیوالو پوځي قضایاوو کې خپله بې طرفي وساتو، د هېچا پر ضد بد ونه اوسېږو، د هېچا د منافعو لپاره خطر واقع نشو، د هېچا د ګټو پر ضد باندې د بل چا ټوپک زموږ په اوږه باندې کېنه ښودل سي. موږ باید له دغه نیابتي حالته ووځو. دا هم په هغه وخت کې وتلی سو چې موږ سره یو ډاړتیاوې وپرایي، خو بدبختانه افغانستان په تېرو څلوېښتو کلونو کې داسې یو د پراکسي وار ډګر جوړ شوی دی چې اوس لپاره موږ نشو کولای چې هغه منابع ژر تر ژره له منځه یوسو چې دلته کرایي عسکر او کرایي جنګونه راوړي. هغې منابع همدلته لانه جوړه کړې ده، دلته ځالې جوړې کړې دي. نو زه فکر کوم چې که د طالبان حکومت وي که بل هر حکومت وي، ښه به دا وي چې موږ له نړیوالو لانجو سره فشار شو. د یو ډېر غریب هېواد په توګه، د یو ډېر مجبور هېواد په توګه، د یو ډېر بې وسه خلق ملت په توګه باندې فقط دا خپل زخمونه یوارې یو داسې ارامه فضا کې لمر ته وغوړوو چې ستوري دا زخمونه یو له بله سره خوله ورکړي. په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې په نړیوالو قضایاوو کې عادلانه برخه واخلو، نه مغرضانه برخه. او موږ د هېچا هم پر ضد ونه اوسېږو. د طالبانو لپاره هم دا خبره کړه چې د بې طرفۍ سیاست وکړي، د هېچا پر د هېڅ ګاونډي پر ضد باندې د بل ګاونډي.
البته قانی صاحب وبخښئ، طالبان همدا وایي چې د ګاونډیانو په ضد باندې څه کار نه کوو او مداخله نه کوو، دا خبرې خو کوي. لیکن دغه کوم چلند چې دوی کوي، لکه فرزند نجونو مکتبونه بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، دغه رقم کارونه په نړیواله سطح باندې ډېر خندل شوي دي. فکر نه کوي چې د نړۍ له قوانینو سره سم که ګامونه وانخلي، ممکنه چې وخت هم د دوی حکومت د نړۍ مهم هیوادونه په رسمیت ونه پیژني؟
ګوره، دا خو اول دي که نړۍ په رسمیت پیژني که نه پیژني، د افغانستان خلک یې په رسمیت نه پیژني. ته زما په بچي باندې مکتب بندوه، زما په اولاد مکتب بندوه، د افغانانو په اولاد مکتب بندوه، په خپلو بچو اولاد باندې مکتب بندوه، خپلې ترقۍ ته د دروازې تر کل پورې چوه، د خپل ترقۍ هغه سخت جام کوه. دا خو هغه څه دي چې اول خو دنیا خو پرې ده. د افغانستان خلک مشکل لري، د افغانستان ولس مشکل ورسره لري، چې د دوی بچیان له دغه څخه پاتې شي، له تعلیم څخه پاتې شي. دوه کاله دا ډېره لویه خبره ده، یعنې دوه کاله د خلکو اولادونو پاتې د مکتب دروازه تړل. د افغانستان خلک یې په رسمیت نه پېژني. کله چې د افغانستان په خلکو کې ریښه پیدا نه کړي، دا کټ هغه تخم دی چې بزغلی نه شي وهلی، رازرغونېدلی نه شي. دا د دوی که نظام غواړي، که حکومت غواړي، که تشکیلات غواړي، که سیستم غواړي، هغه سیستم د افغانستان په خاوره کې
خانی صاحب وبخشئ، که چرته د پروګرام موضوع ته راشو چې د افغانستان فضا د طالبانو په وینا د دفاع سرپرست وزیر په وینا اشغال شوې ده، که همدغه روابط له نړۍ سره سم نه کی، خو فکر نه کوئ چې هیڅ کله به هم دوی خپله فضا خوندي نه کړي؟
دنیا هغه پخوانی دنیا نه ده چې په لښکرونو ساتل کېده، دا پخوانی دنیا نه ده چې په دغه باندې ساتل کېدله. په یو سلطان به خلکو به میلیونونه پوځونه به دنیا به یو بل لخ. دا دنیا په روابطو ولاړه ده. دا دنیا د مارکیټ دنیا ده، دا دنیا د اقتصاد دنیا ده، دا دنیا د اړیکو کمیونیکیشن دنیا ده، دا دنیا د متقابل راکړو ورکړو دنیا ده. که موږ له نړۍ سره دغه چل زده نه کړو، حتی موږ ژوند نشو کولی، افغانستان ملت ژوند نشو کولی، دا جغرافیه ژوند نشو کولی. او دا هغه څه چې تاسو ویل کېږي، موږ بقا نشو در کولی، نظام خلاصه کوي چې د دې حکومت بقا نشو پیدا کولی. حتی افغانستان له یو خطر سره مخامخ کېږي، له یو ډېر بد لغه سره مخامخ کېږي. په لحاظه زه فکر کوم چې د نړۍ سره اوس کولی، نړۍ کې تقریبا په ټولو پارلمانونو کې ښځې شته. دا سبا که د ایران حکومت افغانستان کې په رسمیت رسمي وپېژني، زه فکر کوم چې د ایران د ښځو سیالته تر تهدید هم لاندې دي. ډېر سخت شاید چې د ایران حکومت د ایران د ښځو لپاره له ډېر سخت چلند سره مخامخ شي. همدغه پاکستان چې تاثیر دغه کوي، دغه پاکستان که سبا دا په رسمیت وپېژني، ممکن د پاکستان د ښځو عکس العمل دومره شدید وي چې د پاکستان حکومت د پاکستان د ښځو له ډار څخه دې کار ته تن ورکړي که همدغه دغه د سیمې ترکیه د دوی په رسمیت وپېژني د ترکي ښځو عمل به تر هغه اندازې پورې شدید شاید د ترکیې حکومت له یو ډېر بد چلند سره مخامخ کړي. د دنیا کې خو داسې نه دي چې هلته موږ تاسې فکر کوو چې یوازې مرګ سالاري ده. دنیا کې ډیموکراسي ډېره مخ تللې ده. دنیا اکثره پارلمانونو کې نیم په نیمه ښځې دي، حکومتونه راچپه کوي، نیم په نیمه دغه د ښځو واک دی، هلته مشکلات ایجاد دي. فلهذا حکومتونه هم نشي کولی که وغواړي هم چې دوی په رسمیت وپېژني د خپلو داخلي مجبوریتونو یا د داخلي دغو مسایلو په اساس باید دوی په رسمیت نشي پېژندلی. دوی باید دا مسله درک کړي.
سوال پدې کې ده قانې صاحب سوال پدې کې ده ولې نشي درک کولی؟
یو زه خو شیبه جان فکر کوم چې یو ډېر بد استخباراتي دغه دم قبول باندې شوی ده. یو ډېر بد استخباراتي نومه کې راګیر وي الله تعالی زموږ هېواد ته زموږ خلکو ته زموږ ټولو لوګو ته طالبانو سره خیر تیشتي. دا دوی سې نشي درک کولی زه نه کېږم. الازهار د نړۍ تر ټولو ستره طالبی دستگاه ده. دیوبند نړۍ تر ټولو ستره طالبی دستگاه ده. د مکه مکرمه پونتونه د شریعت هغه د نړۍ تر ټولو ستره دارالافتاء لري. مفتی اعظم فلسطین دا ټول نړۍ کې 2 میلیارد مسلمانان به په تقریبا 30 میلیونه منه کې په دې 30 میلیونه کې چې طالبان زیات سره راټول کړي یو لک به وي. نو یو لک نفر د نړۍ د 2 میلیارد انسانانو په مقابل کې په یو عقیدوي لحاظ باندې کوم عقیده توجیهي ده د دې وړ نه ده چې سړی باید دې باندې اعتنا وکړي. 2 میلیارده جهاني نړیواله مسلمان اجماع په دې باندې اتفاق لري چې دین د طالب په زمانه فرق زمانه دی. وایي دې کې دلته په دې سیمه کې نور منافقان شته، نور منافق هېوادونه، نور منافق ډلې شته، استخبارات شته. زه فکر کوم چې دا مسله کاملا شرعي نه ده. دا کاملا شرعي نه ده. شبه طالب باندې اسلام دی ولنګ دی، اسلام دی معرفت دی، دلته استخباراتي لاسونه دی او استخباراتي لاسونه لداسې بد بل بس سره
من نه قانع سب. جنرال سب سلیمان خیل که په د خبرونې په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم، یوه لاره مخکې قانع سب هم دې ته اشاره وکړه، تر هغو پورې چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ونه لري، آیا ممکنه ده چې خپله فضا له بهرنیو الوتکو کنټرول کړي؟
نو دا د جهان د افغانستان دولت د جهان د پیژندنې لپاره اشد ضرورت لري. باید افغانستان باید داسې کار وکړي چې جهان یې په رسمیت وپیژني. بې د جهان نه په د اوسنیو شرایطو کې امکانات نشته چې یو مملکت د آسایش پیدا کړي، آرامي پیدا کړي او یا بخت ولاړ شي. نو جهان افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان جهان ته ضرورت لري په اوسنیو شرایطو کې. نو که چېرته جهان افغانستان په رسمیت ونه پیژني او د افغانستان دولت ته به مشکلات وي، ډېر تکلیفونه وي. اگر چې د افغانستان ولسونه د افغانستان دولت په رسمیت پیژني، خوښ دي ځینې ورځ په ورځ دغه د خلکو ذهنیت د طالبانو په مقابل کې درست کېږي، ښه کېږي، او دوی هم دغسې کارونه کوي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. ولی جهان هم باید دوی په رسمیت وپېژني. باید په دې کې هم دوی سا کوشش وکړي چې داسې
جنرال صاحب په لنډو باندې تر هغوی پورې چې د ملګرو ملتونو اصول دوی رعایت نه کړي، هغه کوم تړونونه چې د هغوی سر کته نه کوي، او خو ممکنه نه ده چې جهان دوی په رسمیت وپېژني.
مشکله ده، مشکل به لري طالبان. افغانستان دولت به مشکل لري، مشکلات سره به مخامخ وي، بانی به ورته جوړوي، مشکلات به ورته ایجادوي، کله به القاعده ګروپونه ورته یادوي، کله به
جنرال صاحب محترم مننه. بس وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو څخه، له عصمت قانع څخه او له هغو اوریدونکو نه مننه کوم چې د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ساعت